درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې تمو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونه هم په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو سرمشي یو بار بیا په افغانستان کې د بشري مرستو پر رسولو کې د شزینه کارکونکو رول مهم وباله. انټونیو ګوتریش ویلي په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته د بشري مرستو لپاره د هغو ټولو اقداماتو بیرته اخیستل کلیدي اهمیت لري چې د ښځو د کار حق اخلي. انټونیو ګوتریش پرون ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي، افغانان سمدلاسه اضطراري مرستو ته اړتیا لري او د مرستو پر رسولو کې ښځې مهم نقش لوبوي. وروسته له هغې چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو او بیا د ملګرو ملتو په ادارو کې د ښځو کار منع کړ، دې کار یې پراخ عکس العملونه وپارول. د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي سږ کال به له افغانستانه ډیر زره افغانان سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره لاړ شي. د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب نن په کابل کې رسنیو ته وویل د سعودي حکومت دا سهمیه لوړاندې ټاکلې، خو دوی یې د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. هغه افغانانو ته د بیلابیلو اسانتیاو د برابرولو خبره هم وکړه. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف د سرپرست ثاقب په وینا د سږ کال د حج د فریضې د ادا کولو لپاره به په هر تن کابو $4,000 لګښ راشي. تیر کال په هر تن $4,100 لګښ راغلی. د افغانستان د کامیر هوایی شرکت د والیبال لوبډله نن د آسیا د والیبال د کلبونو په سیالیو کې د ګډون لپاره بحرین ته ځي. په بحرین کې به د آسیا د 14 کلبونو د والیبال سیالۍ د مې میاشتې تر 22 پورې دوام وکړي. د کامیر لوبډله په بی ګروپ کې د ایران، عراق او تایوان له لوبډلو سره مخامخ کیږي. د هند په شمالي ایالت پنجاب کې د غازو د لیکېدو له کبله د مړو شمیر 11 ته زیات شو. چارواکي وایي څلور کسان د غاز نیولو له کبله په روغتون کې بستر شوي دي. د هند اے ان آی خبري اژانس نن یک شنبه راپور ورکړ چې د آفتونو په وړاندې د اقدام ملي ډله د پیښې ساحې لودیانې ته رسیدلې ده. پیښه په یو صنعتي سیمه کې شوې ده. په ازبکستان کې نن خلک د اساسي قانون په هغه ټول پښتنه کې خپل رائے کاروي چې لمخې ولسمشر شوکت مرزیایف ته زمينه برابري شي چې تر 2040 میلادي کال پورې پر قدرت پات شي. په نننۍ ټول پښتنه کې تر ډیره اټکل کېږي چې رائے ورکوونکي به هغه وړاندیزونه هم تایید کړي چې له 50 کلونو څخه 5 کلونو ته د ولسمشر دورې قصول پکې شامل دي. د ټول پښتنې په نورو پښتنو کې مرزیایف ته لار پرانستل کېږي چې دوی دورې په واکه پاتې وي او تر 2040 میلادي کال پورې خپل قدرت ته دوام ورکړي. د جرمنی په خوانی صدر اعظم انګیلا مرکل د روسیې په وړاندې د خپلو پالیسیو دفاع وکړه. د هغې پر پالیسیو انتقادونه کیږي چې لکبلې مسکو ته لار هواره شوه چې پر اوکراین د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې یرغل وکړي. میرمن مرکل چې د 2022 میلادي کال په دسمبر کې له واکه لاس په سر شوه، پرون د جرمنی په لایپزیګ کې جوړ شوو مراسمو ته وویل د هغې شخړې د حل لپاره د خپلو ډیپلوماتیکو هڅو دفاع کوي چې په ابتدایي توګه په 2014 میلادي کال کې پیل شوه چې کله روسیې پر هغه کال د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه ونیبلا او خپل خاورې سره یو ځای کړ. او د قطر په او د سیمه او نړۍ په هیوادونو کې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړي چې په سودان کې روانه ناکراری به د افریقا د ختیځ ټوله سیمه له بشري بحران سره مخامخ کړي. په سودان کې د دوه رقیبو جنرالانو ترمنځ شخړې دویونه مخکې د اپریل په 15مه پیل شوې چې لا هم دوام لري.
تاسې د ازادي رادیو څلوریشت ساعته خبرونه اورئ. د رواني خبرونه په دوام کې سبا په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب غونډه پیل شي. د دوحې د سبانه غونډې اهمیت په څه کې دی؟
د دوحې راسته د افغانستان لپاره مهمه ځکه ده چې د طالبانو د دولتدارۍ د څرنګوالي په حق لبانې بحث کیږي.
یو شمیر افغان میرمنې د دوحې په کانفرنس کې د افغان ښځو ګډون ضروري بولي.
که دا نشته نو طبیعي دی چې د دې غونډې د جوړېدو ډول یې تر سوال لاندې راتلی شي.
په غزنی کې یو شونځي ته اور اچول شوی. دغه ولایت د پوهنې مسؤلان وایي
چلنه کوي چې البته هغه عامل پیدا کی چې داخلي ده او بیباندې ده.
په نورستان کې خلک د شونځیو لپاره ودانې غواړي.
یو معیاري تعمیر خو سکه خو نشته، بلکې داسې تعمیر هم نه لرو حتی چې یو کور کرایا نیول شوی وي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
څلور بجې او شپږ دقیقې شوې. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ له جوړیدونکو غونډې وړاندې په پاکستان کې یو شمېر افغان ښځو اعتراض کړی او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني. معترضو ښځو د طالبانو د اوسنی رژیم په وړاندې د ملګرو ملتونو پر پس سیاست هم نیوکې کړې وې. لبلی خو یو شمیر افغانان وای د دوه په غونډه کې باید د افغانستان د خلکو واقعي ستونزې وسیلل شي او د حل لپاره بیړني ګامونه واخیستل شي. جزئیات په دې راپور کې.
پاکستان ته د طالبانو لبیا واکمنې د ورسته د کډوالو شویو معترضو افغان خوځو فریاد د چيني وک کوي. نړیوالې ټولنې افغان جونی او خزی له یاد وستلې دي. دوی نن په اسلام آباد کې راټول شوې او د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون یې په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت ونه پیژني. د دې اعتراض یوې ګډونوالي وحیدی اميري ازادي راډیو ته وویل دلته په دې هدف راټول شوې چې د ملګرو ملتونو لخوا د جوړیدونکو غونډې په اړه خپل اعتراض وړاندې کړي.
پیام اصلی نړۍ ته زموږ اصلي پیغام ده چې لطفاً طالبان په رسمیت ما پیژني. د طالبانو په رسمیت پیژندل د افغانستان د خلکو پر وړاندې جنایت او نړۍ ته د یو غوا خبرداري ده.
په پاکستان کې دراټولو شوی افغان معترض خوځول ډلې وی بلی چې نو یو غختل نوم یې پر راپور کې یاد شي د طالبانو د اوسنی رژیم پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان په پڅ سیاست هم نیوکه وکړه.
سازمان ولا بیګروي
ملګری ملتونه یو ډلې ته چې په افغانستان واکمنان شوي غوړي رسمیت ورکړي. دوی تیرو دوو کلونو کې د طالبانو د سپینولو او دوی ته د لابیګری لپاره ډېره هڅه کړې. لاندې عمله طالبانو ته رسمیت ورکول هغه شپږویشت ترهګرو ډلو ته رسمیت ورکول دي چې د طالبانو له راتګ وروسته یې د فعالیت اعلان کړی، او طالبانو ته رسمیت ورکول د ټولو هغو افغانانو حاشیته کول دي چې ازادي یې له لاسه ورکړې.
له طالبانو مو د دې اعتراض په اړه خبرګون وغوښت، خو د حکومت وایاندې ځواب را نه کړ. دا اعتراض د افغانستان په اړه د قطر په پلازمینه دوحه کې د جوړیدونکو غونډې په درشل کې شوې، چیرته چې تمه د سبا او بل سبا د افغانستان د وضعیت د څېړلو لپاره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازي سره راټول شي. هغه په افغانستان کې یو شمېر افغانان وایي د دوحه په غونډه کې باید د افغانستان د خلکو واقعي ستونزې وڅېړل شي او د حل لپاره یې بیړني ګامونه پورته شي. کابل میشته متي ولا شهاب وایي د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډو کې د افغانانو ستونزې او اصلي غږونه نه پورته کیږي، او په کار چې دا ځل د دوی د اوسنی وضعیت په اړه هر اړخیز بحثونه وشي.
د نړیوالو څخه زمونږ هیله هم دا چې دغه ناورین او دغه په موږ باندې چې څه راوستي د دې ته د پای ټکی کېده، او نور د افغانستان او د افغانستان د ولس په اړه صادقانه کار وکړي او صادقانه عمل ترسره کړي.
یو بل افغان مرمن چې د امنیت ستونزو له امله نه غواړي هویت یې په راپور کې یاد شي، په دې غونډه کې د ښځو د حقونو په خوندیتوب د ټینګار تر څنګ وایي هیله د نړیواله ټولنه په افغان جنو ښځو د طالبانو لخوا د لګول شوي او ظالمانه بندیزونو او محدودیتونو له امله دا ډله مجازات کړي.
مو کله لرو چې طالبان در ټولو حق او امتیازاتو څخه محروم شي چې ورته په پام کې نیول شي. بي په ونيس ډول دي طالبانو ته ورکول کیدونکي سلويخت میلیون ډالر بند شي، د دوی د بهرنی او سفرونو او تګراتک مخه دی ونیول شي.
خو د وښمر افغانانو لدی غوښتنو برعکس بیا د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې تر رسمیت پیژندنې او له دوی سره د تعامل غوښتنه کوي. هغه غوښتنه چې لا تر اوسه نړیوالې ټولنې نه ده منلې.
د سیمه نړۍ ګنشمیر هیوادونو تایید کړي چې استازي به په دوحه کې د افغانستان په اړه د سبانه دوشنبه او سه شنبه د ورځو په ناستو کې ګډون وکړي. افغان مېرمنې له ملګرو ملتونو غواړي چې په دې ناسته کې پر بشري مرستو سربېره د افغانانو پر لومړي توبونو په ځانګړي ډول د افغان شزو د زده کړو او کار پر مسأله باید جامع بحث وکړي او پریکړې وکړي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د دوحه په کانفرنس کې د افغان مېرمنو د غشتنې په د شزو د حقونو لفعالی ظریفی غفاری سره مرکه کړی او په پایل کې ترې پوښتلی چې آیا ملګرو ملتونو تر اوسه د دې غونډې ایجنډا له افغانانو سره شریکه کړې ده.
په دوغه کې د یوناما راتلونکي غونډه چې اول او دوهم د می کې به دایریږي، په دې غونډه کې د غونډې اجندا، د غونډې جزئیات هیڅ هم په واضح ډول افغان میرمنو سره نه دی شریک شوی، او د دې ترڅنګ حتی نمائندگان د میرمنو په دې غونډه کې شتون نه لري، او د غونډه به د بندو دروازو تر شا تر سره کیږي. د بندو دروازو تر شا د غونډو ناسو پریکړه لیکونو او موافقتنامو پایلې افغان ولس نن ویني، افغان میرمنې نن ویني. مونږ وینو چې په ډیره بده توګه حقونه مو له پامه غورځول کیږي، حتی بشري ارزښتونه مو له پامه غورځول کیږي او تر پښو لاندې کیږي. که چیرې یوناما واقعا د افغان میرمنو د حقونو لپاره غونډه کوي، نو اړینه ده چې د افغان ښځو، د افغان ماشومانو، د افغانانو غږ په دې غونډه کې او استازي په دې غونډه کې وي. که دا نشته، نو طبیعي ده چې د دې غونډې هغه موزه او د جوړېدو ډول یې تر سوال لاندې راتلی شي.
په تیرو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو د چارواکو له څرګندونو داسې ښکاري چې د دوهې په ناسته کې به د دوی تمرکز تر ډیره له افغانستان سره د بشري مرستو پر مسلې او دا راز د دې سازمان د ښځینه کارکوونکو د برخلیک په اړه وي. نو د دوهې ناستې لپاره د افغانانو لومړیتوبونه او غوښتنې څه دي چې څه باید وشي، کومې پریکړې باید وشي تر څو عملاً په افغانستان کې په عمومي وضعیت باندې تاثیر وکړي؟
یوناما د افغان ښځو د کار د حق په اړه غبرګونونه هغه وخت جدي کې کله چې دا شی په دوی خپل د دوی په اورګنایزیشن باندې راغی، او د دوی له کاري اداراتو نه د ښځو منی کولو فرمان د طالبان لخوا صادر شو. چې دا په خپل خیچ متاسفانه یوناما هم هغه ټولیز دریز چې باید د افغان ښځو لپاره ولري نه دی لرلی. تر هغه پورې چې دغه وضعیت دوی په خپل دفاترو رانغی، تر هغه پورې دوی هیڅ جدي اقدام او ګامی پورته نکړ.
په دې وروستیو کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر ویل چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په استازیتوب د رهبری رول لري. نو د افغانانو غوښتنه ترینه څه ده چې په اوږد مهال کې څه باید وکړي تر څو د دوی پریکړې او اقدامات د افغانستان پر راتلونکي سیاسي او اجتماعي وضعیت باندې یو پراخ تاثیر وکړي او د افغانانو ژوند بدل کړي؟
ملګری ملتونه متاسفانه چې ډیر ضعیف موقف یې خپل کړی په افغانستان کې، خو هو د دې ترڅنګ ته مونږ لا هم هیله من یو چې یوناما حداقل خپل منډیټ، خپل هغه اصول او ټول هغه قوانین او مواردو ته ژمن پاتې شي په افغانستان کې، چې د نورو ولسونو لپاره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دوی د تطبیق او انفاز وړ یې ګڼي، او ترڅنګ یې عمومي مورد د اوس لپاره صحیح دی چې بشري مرستې اړینه ده، خو د دې ترڅنګ د افغان میرمنو موضوع، د دوی د حقونو، د دوی د کار، د دوی د تعلیم، دا نه یوازې چې د یوناما بلکې د ټولې نړۍ غوې لپاره باید د لمړیتوب ولري او اهمیت.
په قطر کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لوري د جوړیدونکو غونډې په اړه مو د شسو د حقونو د فعال ظریفي غفاری مرکه له ازادي رادیو واوریدل. ټاکل شوې ده چې دا کانفرنس سبا پیل شي او د سه شنبه په ورځ هم دوام وکړي. مخکې د ملګرو ملتونو د سرمشي وی مرستیالي ویلي وو په دې غونډه کې به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو باندې هم خبري وشي. دې غونډې ته طالبان نه دی بلل شوی او د طالبانو یو چارواکي ویلي کدوی ونه بلل شي دغه ډول غونډې به نتیجه ورنه لري. پر دې موضوع زموږ همکار د بابر غورڅنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه کړې او په کې ورڅخه پښتلی چې آیا په دوحه کې غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده؟
د افغانستان په حق له هر ناسته هر چیرته خورا مهمه ده. د افغانستان اوسنۍ وضعیت تاسو دی چې هغه نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې او د نړۍ لپاره هم مهم دی او هم ګواښ دی. لہذا په دوهې ناسته د افغانستان لپاره مهمه ځکه ده چې په دې کې تر ډیره بریده پورې د افغانستان د وضعیت د ارزونې مسله ده. په دې کې په افغانستان کې د بشري ناورین پر وضعیت باندې بحث کیږي، په دې کې د طالبانو د دولتدارۍ د څرنګوالي په حق باندې
بحث کیږي دا هغه ناست دي یا هغه بحثونه دي چې ممکن یو لوی ناست ته لاره هواره کی چې پیغه کې نړۍ او افغانان ټول شکیل وي تر څو افغانستان له دغه سي د اوسنی وضعیت څخه راوېستل شي.
آیا دا غونډه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې په باب ده؟
نه، په هیڅ عنوان نه. دا ناسته د طالبانو د رسمیت پیژندلو په هکله اصلا نه ده، هغه ځکه چې ملګري ملتونه دغه 15 دایمي غړو تر څنګ څومره نور غړي چې لري دوی خپلې ناستې وخت نا وخت لري او د هغه لپاره دوی اړتیا نه لري چې دوی د دوحې ته ولاړ سي او هلته د پټو دروازو تر شا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په هکله باندې دوی تصمیم نیسي. لهذا دا ناسته تر ډېره بریده هغه مهال ترتیب سوه کله چې طالبانو په افغانستان کې د ملګري ملتونو هغه افغان میرمنې کارمندانې له کار څخه منع کړلې او هغو ته اجازه نه ورکړي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په جنسو کې کار وکړي. نورې میرمنې خو بیخي د کار او د زده کړې اجازه نه لري. نو تر ډېره بریده پورې دغه ناسته د طالبانو د اوسني وضعیت د ارزونې او د ملګرو ملتونو د ایجنسو د موجودیت د ادامې دپاره دی، شاید په افغانستان کې ادامه ورکړي او که نه.
که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل سي څه تاوان به لري؟ که ونه پیژندل سي څه زیانونه به اړوي دا کار؟
لومړی تاوان یې دا دی چې یو داسې واکمنه ډله په رسمیت وپیژندل کیږي چې هغه خپل دولت نشي تعریفولی، یو داسې ډله چې هغه قانون نه لري، یعنی اساسي قانون نه لري چې هغه د دې سیاسي تشکیل تعریف کړي. دویم بحث دا دی، یو داسې ډله به په رسمیت وپیژندل کیږي چې هغه د ملګرو ملتونو تقریبا ټول کنوینسونونه یې تر پښو لاندې کړي دي، نقض کړي دي، په ځانګړې توګه د بشر حقونه او د بشر حقونه کې به بیلابیلې برخې دي، که د میرمنو حقونه وي، که د ماشومانو حقونه وي، که د فکر او د ژبې د ازادۍ حقونه وي، د سیاسي فعالیتونو حقونه وي، دا په بشپړه توګه نقض کړي دي. دریم برخه دا ده یا تاوان چې داسې یو ډله به په رسمیت وپیژندل سي چې هغه عملا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طرحګرو په لیست کې دي. څلورم تاوان یې دا دی چې یو داسې ډله به په رسمیت وپیژندل کیږي چې هغه اوس هم نړیوال طرحګرو ته پناه ورکوي، د هغو سره اړیکې لري. پنځم تاوان به یې دا وي چې یو استبدادي نظام چې هغه د په ټوله معنا د نړۍ سره په مخالف سمت کې روان وي، هغه ته د دولتدارۍ رسمیت ورکول وي. اوس که چیرې افغانستان په رسمیت نه پیژندل کیږي، البته افغانستان نه طالبان په دغه شکل د رسمیت پیژندلو یو شرط او معیار هم نشي پوره کولای، که نه پیژندل کیږي افغانستان منزوی دی، افغانستان هویت وس نه لري، افغانستان بیرغ او حتی هغه د هویت یا د پیژندنې اسناد پاسپورټ وي، که تذکره وي، هغه لا نه لري، یعنی هغه رسمیت چې د هیواد هویت لري هغه نه لري.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په عین حال کې یو شمېر نارینه افغانان چې ازادي رادیو ته پیغامونه راستولي دي وایي چې که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي ممکن د دوی اقتصادي ستونزې چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته زیاتې شوې دي کمی شي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس د څنګه چې موږ اوریدل د پخوا پشان د سهار له وتر ماښام ترونه بلکې څلر ویش ساعته اوریدای شي. په سعودي عربستان کې میشت یو شمېر افغانان افغانستان ته د هوایی ټیکټونو له لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي له سختې مسافرۍ او ځانتوالي کړیږي خو د ټیکټونو د لوړو بیو له امله نشي کولی هیواد ته لاړ شي. د دوی په خبره که څه هم دغه هیواد ته د طالب چارواکو د تګ پر مهال یې له دوی سره دغه ستونزه شریکه کړې خو تر اوسه یې مثبته نتیجه نه ده ترلاسه کړې. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
زه خو چې ورسته زل کابل ته تلایم تقریبا یو نیم کال کیږي.
عزت ګل منګل د سعودي په جدي ښار کې موټر چلوي، وای لتیر نږدې یو نیم کال راهیسې خپل کورنۍ مخامخ نه دلیدلې. دی وای مسافری سخت خواري ده خو مجبوریت بد دی، له همدې عملی د سعودي سخت ګرمۍ ته ځان ټینګ کړی تر څو یې کورنۍ په افغانستان کې نسبتا ښه ژوند ولري. د دې په خبره لتیر یو نیم کال راهیسې هڅه کوي وطن ته د خپل کورنۍ لیدلو ته لاړ شي خو د هوایی ټکټونو د بیې د لوړوالي له امله یې وسه نه کیږي.
جمهوریت په وخت کې ټیکټ شپږ سوه اووه سوه ان تر زیات قیمت یا اته سوه پورې و، د دینه جگ نه و ټیکټونه. او بل زیات ستونزې چې کله جمهوریت نظام سکوت وکړلو امارت قائم هغې نه وروسته چې کله د ټیکټو فروسه مشکلو ته راغلی ده، یعنی مونږ د امارت مشران راغلي دي سعودي عربستان ته د عمرې دپاره، مونږ زیاته هڅه وکړه د امارت مشرانو سره هم په مکه مدینه منوره کې ولیدل، د دې ظلم په اړه مو ورته یادونه وکړه. اما د جواب دوی عواید او مناسب یوازې اریانا ده، کولی شي امارت غړي چې په اریانا باندې خپل ټیکټونه قیمت کم کی.
عمر وحاج بل افغان مسافر دی چې د یاد هیواد په جایزان ښار کې خواري مزدوري کوي او نږدې دوه کاله کېږي چې وطن یې نه دی لیدلی. وای مسافری مزړه نارای کړو چې تش وطن را یادوم ژړه راځینه. عمر وحاج ازادي رادیو ته ول څو ځلې وطن ته د تګ نیت وکړ، خو د هوایي ټیکټونو د لوړو بیې بیرته راوګرځوه.
زمګ ډیری ورونه زما په شمول باندې دلته په ډیره سختي سره ول خپل هیواد پرېږدي، په ډیره سختي او په ډیره سختو حالاتو او شرایطو کې دلته کار کوي ترڅو خپل کورنۍ ته ونفقه رزق پیدا کړي. کله د سفر اراده وکړي ټیکټونه دومره لوړ وي چې لاسمان سره خبرې کوي. هیله مو همدا ده چې مسلې پوره پوره څېړنه او تحقیق وکړي. له جدې نه تر کابل پورې په 2200 ریال ټیکټ ده، او له ریاض نه تر کابل پورې په 1500، یعنی 2500. اگر کمخ کې ډیر کم وو خو اوس یو په دوه باندې اضافیت کې راوسته ده.
په ورته وخت کې په کابل کې د هوایي ټیکټونو یو پلورونکی عنایت الله هم مني چې د ټیکټونو په بیه کې د پخوا په پرتله لوړوالی راغلی، خو د دې لامل په اړه څه نه وایي. خود طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلان وزارت وایي په نړیواله کچه د سون توکو د بیې لوړیدل لامل شوی چې د هوایی ټیکټونو په بیه کې هم لوړوالی راشي. هدې وزارت ویان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل
کچیرې بیې ډیر لوړیږي نو بیا موږ کنټرول پې کوو، یو څه اقدام کوو، خو مګر د نړیوالو قوانینو مطابق یو معین نرخ نشو ورته ټاکلی، ځکه بازار د عرضې او تقاضا ده. بل یو دلیل د لوړوالي دا هم ده، یو څه چې د سون توکي مخکې به درې چنده لوړ شوي دي، ملامتونکي نرخونه جګیږي، په دې باندې اقدام کیږي، د شرکتونو سره خبرې کیږي تر څو د افغانانو لپاره ټیکټونه بایو کې یو څه تغییر راولي.
دا په تاسو حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ لپاره وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بیکاری خپل اوج سره رسیدلې ده، او د هیواد زیات شمیر ځوانان بهر ته د تګ هڅه کوي چې ځینې په قاچاقي لارو د مرګ خوراک شي، او ځینې لکه عزت ګل منګل او عمر وحاج په څیر عربي هیوادونو ته په قانوني لارو رسیږي، خو په کلونو کلونو نشي کولی بیرته خپلو کورونو سره یو ځای شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي میلمه مرکه اوریدئ شئ. د سافټویر متخصص آغا ملک سحر مو میلمه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري لکه څنګه چې مخکې ورته یادونه وشوه اوریدئ شئ، او همه مطالب لوستلئ شئ. ازادي رادیو .com زموږ د ویب پاڼې پته ده.
په غزنی کې د یو منځني ښوونځي اداره سوځول شوې ده. د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې دا کار چا کړی او ولې کړی دی. نور حال په دې راپور کې
د غزنی مرکز اړوند په کډوالو شارګوټ کې یو ښوونځی سوځول سوی دی. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه ښوونځي ته بچا او څنګه ور اچولی وي. مولوي سید میر نصیر احمد آغا په غزنی کې د پوهنې رئیس دی. نوموړی وایي د جمعې پشپه شاوخوا لس بجې د ښوونځي ادارې ته ور اچول سوی دی چې څه برخه یې سوځېدلې او د ښوونځي نورو ټولګیو ته زیان نه دی رسېدلی، خو موضوع یې تر څېړنې لاندې ده.
البته دی ریاست معارف کومربته ارګان دی محافظت مسونیت خلق التوسم ساحه کی دی او چلنه کی چې البته غا عامل پیدا کی شي داخلي ده او یباندی ده او کلیباندی ده معتادین دی غل دی کومبل انګیزه والا یعنی کوم هدف والدی کومندانی په دې جریان کې ورکسوي د البته نظامی ارګانونو په جریان کې دی
د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست اړوند دغه منځنۍ شوونځی اته ټولګی لري چې شاوخوا 900 هلکان او 800 نجونې په کې زده کړې کوي تر اوسه پورې چا دغه شوونځی د ادارې د سوځولو پړه پر غاړه نه داخستی که یوې خوا ته په افغانستان کې تر شپږم ټولګی پورته د نجونو شوونځي تړل سوي نو بلې خوا ته دغه پیښې د غزنی ګڼو اوسیدونکو اندېښمن کړي دي دوی د طالبانو حکومت څخه د تعلیم د پرمختګ او د شوونځیو د ساتنې او پالنې غوښتنه کوي نقیب الله احمدي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی
نو د طالبانو حکومت څخه غواړو چې د شوونځي ساتنه وکړي او پرمختګ کې کار وکړي او ورونه کې لګیږي موږ غواړو چې د دې مخنیوي وکړي
دا دغه شوونځي ادارې ته وره چول پر روان کال کې لومړی پیښه ده خو په تیرو کلونو کې دا ډول پیښې په وار وار په غزنی کې پیښې سوي دي
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
په داسې حال کې چې په غزنی کې یو منځنی شوانځي ته اور اچول شوې د نورستان د دریو ویډیو ولسوالو یو اوسیدونکو په خپل سیمه کې د شوانځي لپاره ودانۍ غواړي د دوی په ویناز د کونکو په سپیرو خاور کې ترشنه اسمان لاندې درس وای په دې اړه دا راپور واوري
د لویدیز نورستان د درې ولسوالیو نورګرام دوه بومندول وسیدونکو وای ډېرې خونځي ودانۍ نه لري او لامل یې د کونکو او خون کې شین اسمان لاندې په سپیرو خاور کې زده کړو ته دوام ورکوي د دوی په وینا چې د باد باران او زیاتې ګرمۍ پر مهال د اولادونو زده کړې د خند او ځن سره مخ کیږي قومي مشر حاجی جمعه ګل
په دې غربي نورستان کې سراسر د نورګرام ولسوالۍ نه دواب ولسوالۍ منډول ولسوالۍ د درې ولسوالۍ په نمائندګۍ باندې چې زه تاسو ته عرض کوم مثلا یو معیاري تعمیر خو سکه خو نشته بلکې د سې تعمیر هم نه لرو حتی چې یو کور کرایا نیول شوی او دغه د مکتب ماشومان د لپاره مثلا یو زمينه مساعد وي او د هغه چې د خپل درس مختوي سي
د همدې سیمې زده کوونکې وای په خونځیو کې دومره سرپنا نشته چې په کېل باران ځان نه پټ کړي همدا وجه ده چې تلي کتابونه او جامې لمديږي او د کتابونو د شلېدو او خرابېدو سبب کیږي دوم ټولګیز د کونکو حسین
مونږ د مکتب تعمیر نه لرو د خاورو په سر درس وایو فرش نه لرو دلته باران ډیر کیږي زمون کتابونه خرابېږي جامې هم خرابېږي او خو حاضرین نشور کولې کله چې هوا خراب وي د ټول مسؤلین څخه هله کوو چې مونږ سره همکاري وکړي او اگر نه د شاګردانو آینده ډیر خراب ده
ځای وسیدونکو او زدکونکو له حکومتي مسولینو او مرستندوی ټولونو څخه غواړي چې ورته د سرپناغه مخوري په نورستان کې د سرپرست حکومت مسولین هم مني چې ډیرې خونځي ودانۍ نه لري او کومې خیمه چې دوی ته د سرپناغه په نوم ورکړل شوی هغه هم کمې دي او یا د ستونزې ورسره نشي حل کیدی په نورستان کې د پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي رادیو ته وویل
او خلک په نورستان کې ستونزې ډېرې دي مشکلات ستاسو تعمیرات عموما ډېرې ستونزې دي نو په دغه برخه کې ان شاء الله اجرات روان دي د خیمه یو څه تعداد مکاتب ته مشخص شوی دي دا دومره خیمه نه دي چې موږ ټول مکاتب او مشکلات حل کړي دا ډېر په کم تعداد باندې خیمه دي دا کوم توجه هم کو دې چې تر دې مکاتبو کې هغه تعمیر نشته تشه په کې ډک نشته
په نورستان کې شاوخوا 200 خونځي موجود دي چې لا ته سلنې زیاتې ودانۍ نه لري یو شمیر ته په کرایه کورونه نیول شوی دي چې د خلکو په وینا هغه هم د درس ویلو لپاره مناسب نه دي او ډېرې بي سرپناه دي زده کوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې په زده کړو بوختي. په تیر حکومت کې ژمنه شوې و چې په یاد ولایت کې به د اقرا پروګرام له لارې نږدې سلو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي. که څه